السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د اسرائیل د پوځ د لوی درستیز هرڅه هلوی ویلي هیواد به د ایران هوایی برید ته ځواب ورکړي. هغه د دوشنبه په ناوخته په نواتیم هوایی اډه کې د اف 15 جیټ الوتکو د پیلوټانو په حضور کې وویل پر اسرائیل د ایران برید به ځواب ولري، خو وی نه ویل چې څه وخت او څه ډول ځواب به ورکړي. هغه زیاته کړه چې ایران غوښتل د اسرائیل ستراتیژیکو وړتیاو ته زیان ورسوي. بل ورته د نړۍ مشرانو په منځني ختیځ کې د تاوتریخوالي پر کمولو ټینګار کړی دی. ایران د تیرې شنبې په شپه په اسرائیلو څه باندې 300 توغندي او بې پیلوټ الوتکې وکارولې. دا بریدونه په دمشق کې د ایران پر کنسولګرۍ د هغه برید په غاچ کې وشول چې ایران یې اسرائیل ته منسوبوي. د اپریل د لومړۍ نیټې په هغه برید کې 12 تنه ووژل شول چې د سپاهي پاسداران انقلاب د یو جنرال په ګډون د دغه ډلې وغړي هم پکې شامل وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت وایي د دوی هغه اضافي پوځیان او تجهیزات چې د ایران د حملې مخکې اسرائیل ته استول شوي وو هملته پات کیږي. د دغه وزارت ویان پاتریک رایدر د دوشنبه په ورځ ویل واشنگتن په سیمه کې د خپل ځواکونو ساتنه ته لازم اقدامات ترسره کوي. هغه زیاته کړه چې واشنگتن به د اسرائیل د دفاع لپاره هم لازم اقدامات وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له اسرائیل غوښتي چې د ایران په وړاندې لغچ اخیستون کې بریده لاس په سر شي. ایران د تیرې شنبه په شپه پر اسرائیل څه باندې 300 توغندي او بې پیلوټ الوتکې وتوغولې چې سیمه کې د وضعیت د لا کړکېچ ویره ډېره کړه. برېښنا شرکت وایي د وروستیو ورښتونو له امله د سروبي، نغلو او ماهیپر په بندونو کې اوبه او د برېښنا تولیدات زیات شوي. د دغه شرکت تازه خبر پاڼې د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي چې په یادو سټیشنونو کې د برېښنا تولید زیات شوی او ټولو عامه شبکو ته ویشل شوی. د نغلو، سروبي او ماهیپر بندونه چې د تولید ظرفیت 138 میگاواټ ته رسیږي پلازمینې کابل او د ننګرهار او لغمان ولایتونو ته برېښنا ورکوي. د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې افغانستان د خپل اړتیا وړ د پوره کولو لپاره 1400 میگاواټ برېښنا ته اړتیا لري، خو اوس یوازې نیمایي یعنی 250 میگاواټ برېښنا تولیدیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی محمد نبی وایي چې د کابل په لویدیځ کې د ادې روغتون د یوه څانګه پرانستې ده. ادې روغتون او ګروپ چې د یو نړیوالې کمپنۍ برخه ده تیر کال د محمد نبی په نوښت په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړل. محمد نبی پر خپل فیسبوک پاڼه دغه خبر ورکړی دی. ادې روغتون کې زیږنتون د مور او ماشوم د روغتیا خدمات او د نسایي ولادي څانګې شامل دي چې اکثره خدمات هم د ښځینه روغتیا پالان لخوا مخته وړل کیږي. محمد نبی په کرکټ سربیره په افغانستان کې خیریه کارونه هم مخته وړي او تیر کال ژمنه کړې و چې د امکاناتو په برابرېدو به د زړه د ناروغیو د درملنې لپاره یو روغتیایي مرکز پرانیزي. په پاکستان کې د بارانونو او تلندې له کبله د مړو شوو کسانو شمیر 9 ته پورته شو. اسوشیتد پریس خبري اژانس لیکلي چې دغه کسان د تیرو دریو ورځو راهیسې په اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا او بلوچستان کې مړه شوي. چارواکو د پاکستان په جنوب لویدیځ کې بیړنۍ حالت اعلان کړی. د پنجاب ایالت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویلي تر ټولو زیاته مرګ ژوب له هغه مهال رامنځته شوه چې د غنمو په لاو بوختو کروندګرو باندې تندر پریوت. هغه زیاته کړه چې په روانه اونۍ کې د زیاتو بارانونو وړاندوینه شوې ده. او د هند د کرکټ په غوره لیګ کې د سن رایزر حیدرآباد ټیم د دې لیګ تر ټولو لوړ او د نړۍ دویم لوی هدف ورکړ. حیدرآباد ټیم بیګا د دریو لوبغاړو په سوځیدو 280 منډې وکړې. په دې لوبه کې استرالیایي لوبغاړي ترویس هید په 120 توپونو 102 منډې وکړې. افریقایي لوبغاړي هنری کلاسن هم په 150 بالونو 80 منډې وکړې. په ځواب کې بیا د رویال چیلنجرز بنګلور ټیم 212 منډې جوړې کړې او لوبه یې د 25 منډو په توپیر وبایلله. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس یې د ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې یو شمیر ښځینه ورزشکارانې د اولمپیک له ملي کمیټې غواړي له نړیوالې کمیټې غواړي چې د طالبانو تر واک لاندې کمیټه تحریم کړي. د اولمپیک نړیواله کمیټه بیا څه وایي؟
The IOC Executive Board.
The Olympic نړیوال کمیټې اجرایی بورډ د افغان اولمپیک ملي کمیټې د تاریخ یا نه تاریخ په تړاو بیلابیل نظرونه اوریدلي. د اولمپیک نړیواله کمیټه په دې باور نه ده چې د افغان ورزشکارانو د ټولنې منځوي کول دي یو ښه اقدام دی.
د اولمپیک له کمیټې دا غوښتنه په څه معنا او اغیز به څه وي؟ په دې اړه د چارو د کتونکي نظر هم لرو. افغانستان کې د ورښتونو دوام اروزګان کې بزګران وایي چې دوی سخت زیانمن کړي.
گرنگی چوال بخارا و مانا و پای بادام و داشتان یر اخلاص کرد من پسرایو که اونه که با پای دایی روزی مزید پیدا کول آقای ختم کن.
کندوز که ما دریگی که بانو لطود بازار هم خبره و خلق ولی دقا ماهیان دیر خوری.
گوشت ماهی که است سرشار از مواد مغذی مفید برای بدن است.
او امریکا وی غذی تا دمرست و کچه زیاده شده.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته راغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنی. راځو د سر راپور ته. یو پخوانی افغان لوبغاړی او د ښځو د حقونو فعال فریبا رضایی وایي د اولمپیک نړیواله کمیټه باید د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه تحریم کړي. هغې دلیل راوړی چې د طالبانو حکومت د نجونو په وړاندې ځپونکي اقدامات کړي او د هغوی حقونه یې تر پښو لاندې کړي. تر فریبا مخکې یو شمیر سازمانونو له دې ډلې د بشري حقونو څار سازمان هم له اولمپیک نړیواله کمیټې غوښتي وو چې افغانستان باندې بندیزونه ولګوي. تفصیل له صفی الله ستانکزی.
د پاریس په کوربه توپ د 2024 کال د اولمپیکی لوبو ته شاوخوا سل ورځې پاتې دي. خو د حقونو یو شمیر فعالان او پخوانی ورزشکاران د طالبانو تر کنټرول لاندې اولمپیک کمیټې د تحریمولو غوښتونکي دي. له دې ډلې یوه هم د اتن د 2024 کال په اولمپیک کې د افغانستان لوبغاړي فریبا رضایی ده. رضایی چې دمګړی کاناډا کې اوسیږي وایي طالبانو د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي او په داسې شرایطو کې د دې خبره اړینه ده چې د دوی تر کنټرول لاندې اولمپیک کمیټه په اولمپیکي سیالیو کې له ګډونه راو ګرځول شي.
And given the facts and chance on stand
د طالبانو په اړه ګڼو شواهد او حقایق ته په کتو چې بشري حقونه یې نقض کړي او د ښځو ماشومان او ځوانانو په وړاندې زپون کې چلند لري، هغوی ډیر زیات خطرناک دي. کچیرته د اولمپیک نړیواله کمیټه هغوی ته اجازه ورکړي چې د پاریس اولمپیکی لوبو لپاره اروپا ته راشي، دا د اروپا د خلکو لپاره ډیر خطرناک ده.
Very dangerous for the people of Europe.
Fariba Rizai wai the Olympic Narewala Committee de Afghan juni de kadwalo pa team ki shamil aw Olympic ki de gadun ijaza warkri. De Taliban de hukumat wayan Zabihullah Mujahid ya de Olympic Committee sharwako de Rizai aw de Wartanur ghuktuno pa tadaw sa tafsira na da kade. De Olympic Narewale aw Asiyai Committee tardi mak ki pazino lobo aw tournamento ki de Taliban de Olympic charwaki na di urghukti. Yawazi de committee zinim rastialan la kabawar hota kaw Dad Muhammad Painda chi خو هم په اولمپیک کې وو لوبو ته ورغلی. په دې سربېره د پخواني جمهوري نظام پر مهال د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس حفیظ رحیمی په آسیایي اولمپیک کې چې تېر 2023 کال د چین په هانګژو کې وشوې د افغانستان په استازولۍ له بهر وربلل شوی وو. تر فریبا رضایی مخکې د بشري حقونو د څار سازمان هم د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غوښتي چې د افغان میرمنو پر ورزش د طالبانو د بندیزونو له امله د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه تحریم کړي. دغه سازمان تېره پنجشنبه د اپریل 11 د یو راپور په خپرولو ټینګار وکړ دا محدودیت باید تر هغې د افغانستان د اولمپیک په ملي کمیټې چې د طالبانو له خوا اداره کېږي دوام وکړي چې ښځې او نجونې په ورزش کې د ګډون حق ولري. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته ښځو او نجونو باندې د نورو محدودیتونو تر څنګ د ښځو په ورزش هم بندیز لګولی. د دغو بندیزونو په سبب ګڼې افغان ورزشکاران یې له هېواده وتښتېدي او ځینې یې وتوانېدي په نورو هېوادونو کې په سیالیو کې برخه واخلي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې بیا ویلي دوی له طالبانو سره په تماس کې دي او هغوی هڅولي چې د نجونو پر ورزش او حقونو لګېدلي بندیزونه لرې کړي. د اولمپیک په نړیواله کمیټه کې د اولمپیکي کمیټو د اړیکو او اتحاد مسؤول جیمس مکلاود رویټرز سره په خبرو کې زیاته کړه
د IOC executive board did recognize the divergent views.
د اولمپیک نړیواله کمیټې اجرایی بورډ د افغان اولمپیک ملي کمیټې د تعلیق یا نه تعلیق په تړاو بیلابیل نظرونه اوریدلي. خو دا حقیقت هم له یاده نه باسي چې د اولمپیک نړیواله کمیټه په دې باور نه ده چې د افغان ورزشکارانو د ټولنې منځوي کول دي په اوسنی وخت کې یو ښه اقدام
دی.
ځینو هیوادونو بیا د افغان نجونو په وړاندې د ورزش د بندیزونو په سبب یو لړ ګامونه اخیستي. له دې ډلې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم سره تیر کال د استرالیا د ټیسټ لوبې او سږ کال د شل اووریزو سیالیو لغوه کېدل د پام وړ دي. دغه ګام د یو شمېر افغان کرکټرانو کلکې نیوکې هم وپارولې. طالبان چې دا دی د واکمنۍ شاوخوا 2.5 کاله پوره کېږي د نجونو د ښوونځیو، پوهنتونو، کار او ټولنیزو فعالیتونو تر څنګ د ورزش په اړه له محدودیتونو او بندیزونو نه دي تیر شوي.
و موردل چې یو پخوانی افغان لوبغاړی او د خزو د حقونو فعال فریبا رضایی وایي د اولمپیک نړیواله کمیټه باید د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه تحریم کړي. دا ډول غوښتنې پخوا هم شوي. اغیزې څه دي د افغانستان پر ورزش او ځوانانو به څه اغیز وي؟ د طالبانو حکومت ته څه پیغام لري؟ په همدې او نورو اړوندو مسلو مې د ځوانانو پخوانی موین او د کرکټ بورډ د نشراتو پخوانی مسؤل کمال سادات پوښتلی دی.
اصلا کې موضوع دا دی چې په افغانستان کې د میرمنو په ورزش او د هغوی په تعلیم باندې چې کوم بندیزونه لګیدلې دي، دا خو د افغان میرمنو غوښتنه ده. غوښتنه یې تر و بریده پورې داسې پر ځای بولو چې اینی میرمنو ته د هم په افغانستان کې د سپورټس د ورزش اجازه ورکړل شي. تر ډیره یې غوښتنه او فشار یې دا دی چې د کوم بندیزونه چې دي د غاډې لرې شي. تر څنګ یې دا غوښتنه چې د افغانستان ورزشکاران دي دغه سیالیو نه لرې شي، دا خو تر ډیره بریده پورې د افغانانو ځوانانو د هغې په ګټه ځکه نه تمامیږي چې که داسې له نړیوالو سیمه ییزو او د نورو هیوادونو سره سیالۍ ونه کړي، ځوانان یا ورزشکاران چې د په هر ډګر کې دي هغه به زړه ماتې شي، بیا به د لوبو میدانونه هم سړه شي. تر ډیره بریده پورې په ټولو معناو سره ورزش سپورت باید په سیاست، مذهب او په عقیدو پورې ونه تړل شي. ځینې داسې ورزشونه و چې کاغه په کوم سیاسي ډلو پورې وتړل شول، یا یې پرمختګ ونه کوي، یا یې په یوه بریده پورې پرمختګ وکړي. همداشان ځینې سپورتونه ورزشونه و چې هغه په مذهب پورې وتړل شول، اوس په افغانستان یا په سیمه کې نشته.
د سادات صاحب کې چیرته ورزش سیاسي کېږي؟ لوراند نیمګو تاسو شاهدانو چې استرالیا لک تر لګه د افغانستان د کرکټ له ټیم سره دوه لوبې که درې لوبې وزنډولې د دې لپاره چې وایي طالبانو په افغانستان کې د نجونو حقونه نه دي ورکړي، که دغه ډول اقدامات نور هم کیږي اغیز به څه وي خصوصا د افغانستان په ځوانانو باندې؟
وګوره، لوبې په سیاست پورې تړاو ورکول دا په سیاسونو باندې ډېر فشار نشي راوړلی، دا په ځوانانو باندې خاصتا په لوبغاړو باندې تاثیرات اچولی شي. سپورت یوازې هغه کسان نه دي چې څوک سپورت کوي یا لوبغاړي دي، بلکې په غیر مستقیم ډول باندې چې په ملیوناو خلک هغه ګوري هغه هم اغیزمن کیږي. نو په دې اساس سپورت باید سیاسي نشي. نړیواله ټولنه زموږ لوبغاړو ته په هر برخه کې د سپورت میدانونه چې دي هغه باید دوی ته ځای پکې ورکړي. که چیرته یوه داسې غوښتنه وي چې ولې اوس په دې لوبو کې جنکۍ نشته، دا غوښتنه موږ د ځوانانو د مسؤل په صفت، د یوه افغان په صفت، یا د یوه کلیوال لوبغاړي په صفت موږ له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوو چې هغه زمونږ هیوادوالې جنکۍ چې په نورو هیوادونو کې دي هغوی ته د اجازه په یغې ځای کې ورکړي. دا هیواد حل نه
په کور دننه سادات سي د طالبانو حکومت ته څه کول پکار دي؟
وګوره، نو پکار خو دا ده چې د کوم بندیزونه دوی لګولې دي، دا خو بالکل د افغانستان له اصول سره، د اولمپیک د نړیوالې کمیټې سره، او د اولمپیک د ملګرو ملتونو له منشور سره هیڅ تړاو نه لري. دا سکرنې د ځوانانو پر ورزش باندې، په میدانونو باندې، د ځوانانو پر روحیا باندې، په صحت باندې خورا ډېرې منفی اغیزې کوي، او باید داسې کړنې ته چې دوی د ماور کړی ده دا هر څومره زر چې کیږي دا ختمی کی، او د افغانان چې ډېر زوریدلې دي او نورې باید د لوبو په میدان کې ونه زورو، نه یوازې لوبغاړي بلکې لیدې سرالو دین سه محترم غیر مستقیم په مولینا او خلک چې دی متظر شوی دی او متظر کیږي ل دغه بندیزونو نه چې اوسنۍ ک حکومت په لوب باندې لګولې دي، خاصتا جیجن
کور ودان. ډیر مننه د افغانستان د ځوانانو په خوانی موین او د کرکټ بورډ د نشراتو په خوانی مسول کمال سادات چې لازادې رادیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو ازادي رادیو ته غوږیږئ. د ایران د بوشهر ولایت په دریو ښارونو کې د هغو مهاجرینو پر ورتګ اوسیدو او کار کولو بندیز لګول شوی چې اند اوسیدو اجازه هم لري. د ایران د اسنا خبری آژانس د یک شنبه ورځ د راپور لمخې د ایران په بوشهر ښار کې د بهرنۍ اتباعو او کډوالو د ادارې عمومي مشرې رازیا علیپور خبرداری ورکړی چې که دغه کسانو پیژندل شي له ایرانه به وویستل شي. تفصیل په دې راپور کې.
د ایران د بوشهر چارواکو د دغه ولایت د دریو ښارونو پر کډوالو نوي بندیزونه ولګول. د ایران د اسنا خبری آژانس د یکشنبه په ورځ د رازی علیپور له قوله په خپور کړي خبر کې ویلي چې دا کډوال به د پیژندنې په صورت کې ونیول او وبه ایستل سي. هغې زیاته کړې چې د ګناوا، دلم او اسلویه کلي ممنوع سیمې دي چې په دې سیمو کې آن د اقامې اسنادو درلودونکو کسانو لپاره هم د ورتګ، اوسېدو او کار کولو اجازه نسته او که چیرې څوک ونیول سي د شړل کېدو لپاره به اقدام وسي. د ایران د بهرنیو ادباو او کډوالو عمومي مدیرې ویلي چې تیر کال د دې طرحې څو پړاوونه پلي سوي او د ایران له بوشهر څخه تر شپږ ویشت زره ډېر کسان ایستل سوي دي. همدارنګ روان کال به هم د کړنلاره د انتظامی او امنیتي ځواکونو او نورو اړوند اړخونو په مرسته دوام ولري. که څه هم نوموړي دا په ډاګه کړی نه ده چې دغه کډوال به د کوم هیواد وي، خو په ایران کې د میشتو کډوالو ډیره برخه افغانان دي چې تر دې مخکې هم له دې هیواده د ایستلو لپاره اقدامات سوي دي. په ایران کې میشت افغان کډوال د دغه بندیز له امله اندېښمن دي او وایي چې په خپل ورځني ژوند کې به د ګڼو ستونزو سره مخ سي. د افغان معترضو ښځو د ډلې غړې مریم چې د امنیتي ګواښونو له امله له یو نیم کال راهیسې ایران ته کډه سوې او د بوشهر په دلیم کې اوسیږي، ازادي راډیو ته وویل
مدت مدارک قانوني ما هم تک
زما د قانوني اسنادو وخت هم ختم شوی. دوی نه غواړي چې زموږ اسناد بیا تمدید کړي. ورځ په ورځ یې پر افغان کډوالو بندیزونه ډیریږي. موږ تر مغازو نشو تللی چې د خپلې اړتیا اړوند توکي واخلو. موږ کار کولو ته اړتیا لرو او دلته قیمتي هم خپل اوج ته رسیدلی ده.
نړۍ خوده پیش ببریم، قیمتي هم در اینجا به اوج خودش رسیده.
افغان پخوانی پوځي احمد چې اوس د ایران د بوشهر کڼوا کې کډوال دی وایي د بندیزونو په زیاتېدو د افغان کډوالو ژوند نور هم تریخ او له روحي او رواني ستونزو سره مخ شوی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
تن روز کمی اعلان میشن که ماجرا را اذیت میکنن، آزار میکنن.
له هغه ورځ چې همدا موضوعات اعلان شوي کډوال زورول کیږي او یا هم ردمتس کیږي. ټول هغه افغانان چې دلته اوسیږي له سټرس او رواني ستونزو سره مخ دي. ان زه خپل هم په هغه ورځ کار ته نه ځم ځکه چې یو پخوانی پوځي ویریږم چې ما افغانستان ته ونه لګي او پرم ځایونو کې هم خلک ډیر زوروي. پولیس هم چې خلک نیسي ډیر پیسې ترې غواړي.
یک پول انګوف سرشن تقاضا میکنن.
د ایران حکومت له دې مخکې هم له دغه هیواده د څه باندې 15 میلیونه غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو پلان پیل کړی او د راپورونو له مخې هر ورځ د ښځو او ماشومانو په ګډون زرګونه کسان له دغه هیواده باسي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د افغان کډوالو د یوې وکیلې منازې کاکړ او یو شمېر کډوالو په خبره د دوشنبه په ورځ د اپریل په 15مه د پاکستان حکومت هم په یو شمېر سیمو کې افغان کډوالو ته د وتلو خبره کړې ده. له پاکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو لومړی بهیر د تیر 2023 کال د نومبر په لومړۍ نیټه پیل شو چې 15,000 افغان بې اسنادو کډوال په جبري توګه هیواد ته ستانه کړل شول. په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو په شمیر کې ډیری هغه کسان شامل دي چې په 2023 کال کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته له امنیتي ستونزو، بېوزلۍ او بیکارۍ همدارنګه د اولادونو د زده کړو د دوام لپاره دغه هیوادونو ته په کډوالېدو مجبور شول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راځو، خو اوس ورځو منځني ختیځ ته. واشنگټن وایي په وروستیو ورځو کې غزې تړانګې ته د بشري مرستو لیږد زیات شوی. دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې د امریکا له برید د ایران له برید وروسته د وضعیت کړکېچن توپ ته اندېښنې ډېرې شوې. تفصیل له صفي الله سانګزي اورو.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربی د دوشنبې په ورځ وویل په تیرو څو ورځو کې غزې ته د بشري مرستو په رسولو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او زیاته کړه چې متحده ایالات غواړي دا مرستې دوام ومومي. هغه له ام ایس این بی سی سره په مرکه کې وویل مرسته په تیرو څو ورځو کې په ډراماتیک ډول زیاته شوې، دا مهمه ده مګر دا باید دوام وکړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان زیاته کړه چې 2000 لارې مرستې غزې ته داخلي شوې. د دې میاشتې په پیل کې د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ګواښ کړی و په هغه صورت کې به په غزه کې د اسرایلو د عملیاتو ملاتړ وکړي چې اسرایل د مرستندویه کارکوونکو او ملکیانو د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د امریکا ولسمشر دغه څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې د ورلد سنټرل کچن په نوم د یوې خیریه موسسې اوغړي د اسرایلي پوځ په برید کې ووژل شول. دا لومړی ځل و چې د امریکا ولسمشر هڅه وکړه له اسرایلو سره د امریکا ملاتړ په جګړه کې د دغه هیواد د پوځیانو په چلند مشروط کړي. جان کربی بیا زیاته کړه لکه څنګه چې ولسمشر بایدن ویلي که موږ د وخت په تیریدو سره د پام وړ بدلون ونه وینو غزې په اړه زموږ پالیسي به بدله شي. په غزه کې د اسرایلو له هوایي او ځمکنیو عملیاتو شپږ میاشتې تیرې شوې. دا عملیات د اکتوبر په اوومه د اسرایلو پر جنوبي سیمو د حماس ډلې له برید سره پیل شول. حماس د امریکا متحده ایالتونو او اروپایي اتحادیې لخوا د یو ترهګر سازمان په توګه پیژندل شوی. د غزې ترانګې زیاتره برخه د اسرایلو په عملیاتو کې ویجاړه شوې او فلسطینیان له پراخې قحطۍ او ناروغیو سره مخامخ دي. د غزې نږدې ټول اوسیدونکي بې کوره شوي دي. مرستندوی ادارو شکایت کړی چې اسرایل د بشري مرستو لپاره د اړتیا وړ خوراکي توکو، درملو او نور موادو ته د کافي لاسرسي تضمین نه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. د غراز په قندوز کې د ریګي کبان لوتود بازار خبر شي خو سورزو روزګان ته هلته ورستیو سیلابونو بزګران سخت زیانمن کړي دي. دغه سیلابونه که څه هم د سرز او مال زیانونه نور ځایونو کې هم لري خو په روزګان کې کچا ډیره خودل شوې.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د شدیدو سیلابونو سره سره چلتیرو څلور ورځې راځي د عملري او ورشتونو ورسره دي په بیساری توګه په دغه ولایت کې ژلې سوي چې د غلطې باغونه او کښتونو په زیات اندازه زیانمن کړي دي. د اورزګان ولایت یو شمیر بزګران او د ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې د دوی اتیا سلنه کښتونه او د باغونو حاصلات له منځه وړي.
زما نوم عبدالقدس توري اوسېدونکی یم. ګرنګي چوال بخارا او مانا و په بادام دا شان را خلاص کړم په سره یو کې ونه کې په پیدا یا روزي مې پیدا کول هغه ختم کړ. دا غژلې د انګورو دا بادام دا شان دا غژلې را و لغنم پرنده ک باندې پراته دی ورو.
زما نوم نعمت الله دی د پاینوی د بلا وسیدون کې ما زما غنم کښته ته سیلو پر علیه پر وا او شلې بس ست نه لانو د بادام د درخت نه لانو مالان سره وکړل یو څه سره ځانمن کړل او پسونه یې ځانمن کړی یو سر پر راوښ دی دا یو پاسل ځنی ولاړ یم باندې پس نو پس خدای د دربار ته ناش یو ور پس خدای صدا مو تمه کوم چې الله ته مو من دروش خدای به مو چلی الله دې مو جو چلی اشاره مو نه چلی بندم نه شلوارې پدوم قدم کړم. دا حکومت دا حکومت یې سبب واس پراو د ول سره امداد وکوم کوکړی وکړل کنه وکړل بل ناش چې خدای کړی واغه به کیج.
لادی سره د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د طبي پیشو پر وړاندې د مبارزې رئیس عبد الله خالد هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې په دغه ولایت کې د سیلابونو ترڅنګ ژلې هم اتیا سلنه د بزګرانو باغونه او کښتونه زیانمن کړي او په زیات شمیر سیمو کې مریض یا شمسي انداري هم تخریب کړي دي. په اورزګان ولایت کې له تیرو څلور ورځې راهیسې سیلابونه په خورا شدت سره ادامه لري چې تر دا مهاله پورې دولس کسان مړه کړي او شپږ نور یې ټپیان کړي دي چې شدي او ماشومان هم پکښې کې شامل دي. د دې ترڅنګ په دغه ولایت کې سیلابونو زرګونه جریبه ځمکې باغونه او دغه راس لوی لارې او پلونه هم تخریب کړي دي چې د ګڼو ولسوالیو لوی لارې اوس تړل سوي دي او دغه راس د اورزګان او کندهار لوی لارې هم له تیرې یوې ورځې راهیسې د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د سیمو خلکو ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې لا هم په شدت سره سیلابونه ادامه لري او د بزګرانو کرنیزې ځمکې تخریبوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوریدونکو په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی. هله د چاغه پروګرام هم واوري خو اوس ورزو کندوز ته. هلته په کندوز کې اوشمیر کپلورونکي وایي چې دریګي کبانو بازار خطو دی. دا چې ولې لخپل خبريال به وورو.
په کندز کې یو شمیر خلک د جنسي قوې زیاتېدو په خاطر ریګي کبان خوري. په نوموړي ولایت کې یو شمیر کپلورونکي وایي چې زیات شمیر خلک د جنسي کمزورتیا په خاطر ریګي کبان خوري تر څو جنسي ځواکمنتیا یې ډیره شي. د کپلورونکو په خبره ریګي کبان د سیندونو کبانو په څیر دي او د پسرلي په موسم کې د آمو سیند په څنډو کې په شګه یا ریګ کې موندل کیږي. بابروزی چې له 10 کلونو راهیسې د کندز ښار د امام صاحب بندر کې د کپلورونې دکان لري، هغه په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
مایر ریګي برای تخم بنی انسان کې کم میشو برازو به کار میه.
ریګي کبان د جنسي کمزورتیا لپاره ښه ګټور درمل بلل کیږي. څوک چې اولاد نه لري او یا جنسي کمزورتیا سره مخ وي، هغوی ریګي کبان خوري. ریګي کبان د پسرلي په موسم کې د آمو سیند څنډو کې په شګه یا ریګ کې موندل کیږي.
د نوموړي په وینا یو کیلو ریګي کبان له زر نیولې تر 1500 افغانیو پورې قیمت لري او ان چا ته رسیږي نه. 50 کلن شاغاسی چې د یاد ولایت په کابل بندر کې د کپلورنې دکان لري، دی وایي ریګي کبان هم پاخه خوړل کیږي او هم له وچېدو وروسته د پوډر په شان میده کیږي او بیا له شاتو سره خوړل کیږي.
مګم دی بیسوی تخم ضعیف بشه یا ګم مرد ضعیف بشه دی چیزا
بخي. خلک چې له جنسي کمزورتیا ځوریږي هغوی له موږ څخه ریګي کبان پیری. خلکو د ریګي کبانو ګټه لیدلې او چا ته رسیږي هم نه. ریګي کبان ډیر کم موندل کیږي او مینوالی زخت زیات دي. څوک چې دوه درې خزی لري هغوی زیات د ریګي کبانو پوښتنه کوي.
یو بل کپلورونکی عبدالمالک کندزی وایي د ریګي کبانو د پیرودونکو زیات شمیر هغه خلک جوړوي چې دوه درې خزی لري او یا هم د اولاد له نشتوالي زوريږي.
پیرنګ موي کیاس د په خاطر تقوی جنسي خیلی مفید است.
د جنسي قوی د زیاتېدو لپاره خلک ریګي کبان خوري. زموږ د پیرودونکو زیات شمیر مولایان، ځوانان او هغه کسان جوړوي چې دوه درې خزی لري، ځکه ریګي کبان زیات پروتین لري او د جنسي قوی د زیاتېدو سبب ګرځي.
څلوېښت کلن عتیق الله چې ځان د یاد ولایت د دویمې ناحیې اوسیدونکی راپیژني، دی هم وایي چې ریګي کبان جنسي ځواکمنتیا زیاتوي.
زه په اونۍ کې دوه ځلې ریګي کبان خورم، ځکه ریګي کبان جنسي لیوالتیا زیاتوي. یو کیلو ریګي کبان 1100 افغانۍ پلورل کیږي. ما د ریګي کبانو ګټه لیدلې ده، په همدې خاطر هره اونۍ ریګي کبان خورم.
آیا ریګي کبان د جنسي قوې د زیاتېدو سبب ګرځي او کنه؟ د داخله ناروغیو متخصص له ډاکټر شمسدین سمدی څخه به واورو.
گوشت ماهی کې است سرشار از مواد مغذی مفید برای بدن است.
کبان په ټوله کې د انسان وجود ته ګټه رسوي، خو په سنتي کیف کې ریګي کبان هغه کسانو ته تجویز کېدل چې د سپرم له کمښت او یا هم د ژرین زالیدو له ستونزو سره مخامخ و، ځکه چې ریګي کبان ګرم دي او خوړلې د جنسي قوې او د سپرم زیاتېدو سبب ګرځي.
په کندز کې یو شمیر یونانی طبیبان هم وایي چې له ډېرې پخوا زمانې راهیسې په دودیز طب کې هغه شمیر خلکو ته چې له جنسي کمزورتیا ځورېږي، هغوی ته له ریګي کبانو جوړ شوي درمل ورکول کیږي، ځکه ریګي کبان ګرم دي او خوړل یې د جنسي قوې د زیاتېدو سبب ګرځي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه عبدالمنان یوسف زید زابل ولایت د شمرزول ولسوالۍ څخه تاسو کار کوم 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 سلام وایم. دا سلام وروره دا موږ سوال چې دا چې کوم پیدامي وزارت څخه جوړ کړی او څه د وزارت د تابع نه کار پر پیل کړی ده. نو د شمرزول ولسوالۍ مرکز باندې چې دغه د زیاده غشي دی او منځله تر وتلې دي، دا ټول د تو بو سیلا بو د غشانو یولو نو ما مسول چې الله کو سره پیدانی له وزارت له دفاع وزارت څخه دا هله ده چې دغه د ورغه بیا جوړ کړي او بل دلته د منځ کې کړي سخت زمي او بارانونو سیندې د منځ کې خلک ډېر سم متجرر سوي دي. دا موږ د خواهش له بهر نه نو شاته څخه چې دلته راجل شي او راشي د خلکو سره کومک وکړي. یو جهان مننه.
سلامونه او احترامات د ازادي راډیو درنو او محترم کارانو ته. د تیر په څیر د افغانانو یو شکایت د بریتانیا د یو خصوصي کمپنۍ EGI GPT QT4 په نامه باندې یو خصوصي کمپنۍ و چې د تیر څو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د آنلاین کاروبار په نامه فعالیت کوي او افغانانو هم د خپل بیکاری او بیروزګاری له وجې سلګونه میلیونه ډالر چې درلودلی په قرض په هر ډول باندې د سیستم ته ورواچول، خو متاسفانه د تیرو دوه هفتو رئیس دا سیستم مطلق په افغانستان کې بند شوی دی، او متاسفانه مطبوعات هم په دې اړه باندې هیڅ راپور نه ورکوي چې د نوموړي کمپنۍ چې د برېټانیا د حکومت سره په رسمي ډول راجستر ده تاسې پوښتنه ځینې وکړي او ځینې وغواړي چې ولې د افغانانو شتمنۍ سره دا ډول لوبې لوبانه او ماشومانه چلند کوي. متاسفانه دغه کمپنۍ په نورو هیوادونو کې هم فعالیت لري، هلته یې فعالیت ټوله روان دی، یوازې افغانستان کې خپل فعالیت چللی او د افغانانو پیسې د ځان سره ساتلي دي. مننه ازادي راډیو.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
اوریدونکو په همدې سره دوهمنی مایته ورسیدو شپږنیمه بجې.